نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک سول شي. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو غوړلی چې کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دی چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښه موږ تاسو ته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل سپره. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویسټ کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول سپل، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل وسوم. د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې رضا پښتنو به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږه کوم کوز مرستا سدرن ورځې لوس پر هندې زبانی پایتر سیری تر بل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و پارت سټول تشرغ واس مایم د نهم ټولګي جغرافي مزمن شپ جملوستم له د چتا سټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمه پتنم قدر منو زکه کون کو زمرا استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانونو او صنایعو او همچنه د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د وبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کول لیست کون کو د پراته او چاو د کټ په هیله هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبول لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبول لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو چې کې درنوز د کوونکو زیات شمیر د اوبول لارې مهمه د وړلو لارې چارېستا شي، د ځینی په طبيعي توګه سره دي او ځینی په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کوم لارې جوړې شوی دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سويس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کارچې په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. هم شینان بل د بابل ارمندب امنا ته چې د خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ د د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا پخپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه پخپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنې د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. اتلس او شپږ پنځوسم کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په اتلس او نهه شپېته میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خوشحال قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لویه وچه ډېر زیات خنډونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لویه وچه کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظه څخه افریقا لویه وچه له زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی، همچنان د دې تر کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچه نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي، هغه همدا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنۍ هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا له یو چې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنې د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویه وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویه وچه راځي چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدون د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم د قیف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدون د 40 درجو او 30 دقیقو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس اوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځانته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لوی وچه کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لوی وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا شتمنه لوی وچه ده. په دې لوی وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي، او همچنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره په دې لوی وچه کې سره زر پیدا کیږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لوی وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لوی وچه په حقله معلومات لسته راوړي وي، او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده د بسپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې څه پوسي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غم خاری و زلمه هم تاسو ټول ته شرق اس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سړي او یو سب مو تریس تکړی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړي. درنو غل لی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځون کې سیمي حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غل لی زکون کو د پرته وجو دقت په هلیما هله د چې د لوست په پیپر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځه سمې سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سمې سپې پرې دی. ګلالی زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو، او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولای شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ چې سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دي پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنې د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. ساده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ ساده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. همچنان د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان نصیبی او د دې ترڅنګ سنان څخه پرته بیا کوچان زیات شمیر کوچان زیانمن کوي چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سلاونو له عمل څخه رامنځته کیږي او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات توي کیږي په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکون هکو تګ او راتګ خند او ځندول لري یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپه اس پی ای ورستر بلې زیاتیږي او هم چنان د اوبه له سره څخه تیریږي نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندي او ورځنیو کارونو کې خندونه رامنځته کیږي خپل کارو ته نزي نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې لزیانه سره مخامخ کیږي هم چنان د ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټول مزي بندیږي مخابرات ترافیکی بنسټونه دا ټول ته زیانونه رسوي ترمینل لاسر او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي چې د غیر مستقیم ډول یې هم ناسیده خطرات ویل کیږي بلیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور جلا ځای باید ولرو تر څو د دې سیمې څخه لیرې وو چې حکومت سمناله چې موږ په کور کې دی هغه ارزشمن سامانات باید هغه څخه ایستو او هم چنان هغه کچيري موږ تاسو کورونه یا هم وداري جوړو د کورونو د وداني د جوړښت لپاره باید همیشه د یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له عمل څخه په ډیر چټکۍ سره لمنځه ځي خو کچيري موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو نو کورنی او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه وځي د کورنی کسان بلکې نړیوال یې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمش پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطرات سره مخامخ نشي او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي د دې ترڅنګ که درمنو ځکون کوبل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي اورګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو لزانه څخه تر یو حد پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي تر څو بیا ځای شي او خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي چې لدې په لور څخه اورګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروری دي چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسيږي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مراتاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره مراتاسو معلومات ولبستل وسام د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مراتاسو اورغورځون کې یا هم اتی پیش انو نه لرو چې په لاند خلاص دا ول سر مراتاسو د ایز د کوچ اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي اورغورځون کې یا هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې وال قانونه یا هم وال قانون ورته ویل کیږي دغه اورغورځون کې آتش پیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللې دي چې په ډیری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې ترڅنګ کله مونږ د کوونکو سه ورشندونکو غرونه کچيري تاسو او په هیجی دا ورشندونکو غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشندونکو توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځون کې غرونه چې دی هم اتپشې شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتی ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروتی محروت لرون کې غونډي چې کله دی جوړ کې په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره و چې وی دونه ورغورځون کې لخلې څخه لوګي ورغورځي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي وی چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي یعنی په لور خو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي هم چې نن درناو غل لیز د کونکو اورشندن کې توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشندو کې توکي د زمکي د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډي څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په زمکي کې د تودوخه حرارت درجه زیاته کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنوز د کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیږي چې اوس په نی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دی د او غټ غټ ډبري دی چې دا پر هر ځای باندې و مشه د له هغه ځای لمینځ څخه وړي لبه دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې چنګوالي لکه د خټې په شان سره یو ډول سر چشمي سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دی یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو کښې ونه دارا کم یو ډول لري شکل لري نو ځکه د چنګوالي لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنايي معلومیږي د دې تر څنګ درنو ځکهونکو دغه توکي شې دی په بیلابیلو ترپونه کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګان شکل دی په شپه کې ښکارا کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګان چې وي د په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپخیدل چې آتشپشان یا هم اورغورځون کې سیمې چې ته وایي کې جنویلې شو چې د آرام سمندر ختیز او لویدیز ته ډېر داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځون کې لري چې د هغه څخه د سیلابونو رامنځته کیږي هم چې نن درنو ځکون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځون کې سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي د زموږ په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو ځکون کو د هیواد جیولوجیکي د سروې په وخت کې په هانو د سیلنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځون کې آتشپشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځون کې صحیح موجود دي خو د هغولو جملو څخه یو په خپل د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکی فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمیر غونډې جوړې سی وې چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردی کوچنی ډبرې په ډېرې کوچنی کوچنی سرې درلودلې چې د پویمیاس ډبرې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبرې له جملو څخه شمیرې کېدلې لدی پراته د تودو او بوچنی دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي کلک بزالت کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوی دي خو په افغانستان کې د تودو او بوچنی د کلسیم په باندې سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له عمله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته خو په لږ کچه سره ستل کړه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینه چې اوبه یې زیړ رنگ لري او د سلفر لرونکي بلل شوې دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړه توګه سره راځي د دې څخه نو درنوز د کونکو مرتاسو په ملمدار توګه سره ویل سو کله چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کېږي نه خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټوکه در منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نورو درنو که در منځ زده کوونکو مره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پایته ورسېدی. هیله مند یم چې اوس موږ د کړي وو سیر او پیر سپوسی وو سیر در بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.